ساعت 8 صبح با وقت افغانستان از همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی پشتو با شماست. نوریاس جان خراغلاس میربانی اوکی.
زرغونه منګل تاسو ستړي مشه دی ازادي رادیو قدر منوریدون کوي وبل پختو خبرونه چې دغه دی پایل شو تر نه بجو دوام کوي په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه په بیلابیل مطالب او راپورونه راغون شوی دي. او ری د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي تر اوسه وختي ده چې په افغانستان کې بریالیتوب اعلان وکړي. دغه راز په کونړ کې د پاکستان لوري د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د یو هیئت د وروستیو څرګندونو په باب هم راپور لرو چې وایي په دغو بریدونو کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مجاهد جواد دا خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې د امریکا ماموریت ښه پر مخ درومي، خو دی تر اوسه دې ته آماده نه دی چې د بریالیتوب اعلان وکړي. دوه فرانسوي ژورنالیستان چې له یو نیم کال راهیسې په کاپیسا کې برمته وو نن فرانسې ته استول کیږي. او په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرۍ ضد شپږ پولیس او یو ولسي وګړی د ثبت شوي ویډیو له مخې د یوه بې وسلې ځوان په وژلو تورن کړل. دا خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې د امریکا ماموریت ښه پر مخ درومي، خو دی تر اوسه دې ته آماده نه دی چې د بریالیتوب اعلان وکړي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل دته هغو پرمختګونو چې پوځ په افغانستان کې ترلاسه کړي د دې امکان برابر کړی چې له دې هېواده عسکر بیرته وطن ته ستانه کړي. هغه همداراز د کابل په انټرکانټینټل هوټل د وسلوالو طالبانو وروستۍ حملې ته په اشاره چې په نتیجه کې یې دولستانه پولیس او ملکی وګړي او نه برید کوونکي وبجل شول و بیل چې کابل نن ورځ تر بل هر وخت ډیر امن دی.
کابل از مچ سیفر دین اٹ واز اند افغان فورسز ان کابل ار مچ مور کیپبل دین
دی وی. کابل تر بل هر وخت اوس ډیر امن دی او په دې خار کې افغان ځواکونه د بل هر وخت پر نسبت اوس پیوړی دي. دا په دې معنی نه ده چې لکه دغه سی بل قوا پیخي بنه کیږي. دا ډول پیخي خای یو موده دوام وکړي. زموږ کار تر اوسه نه دی بشپړ شوی. ولسمشر اوباما دغه راز ژمنه وکړه چې پر القاعده به فشارونه ته دوام ورکړي. دوه فرانسوي ژورنالیستان چې له یو نیم کال راهیسې په کاپیسا کې برمته وو نن فرانسې ته استول کیږي. هرف غیسکیوري او سټیفن تاپونیر پرون غرمه خوشې شول. دوی د فرانسې له دریم تلویزیون سره کار کاوه او له دریو افغانانو سره چې یو ژباړونکی وو د 2009 میلادي کال د ډیسمبر په 10مه وسلوالو برمته کړل. دوه افغانان مخکې خوشې شوي وو او دریم یو یې د رضا په نوم له دغو دوو ژورنالیستانو سره پرون یرغمل کوونکو پرېښود. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جوپه د دغه دوه ژورنالیستانو د خوشکېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو خبره رات کړه. چک جمهوریت واړی چې له څلورو یو برخه اسکر د راتلونکي میلادي کال تر دوهمې نیمایي له افغانستانه وباسي. د چک لوی درستیز ولاستیمیل پیچک د چهارشنبې په ورځ په پراکې وویل په افغانستان کې به د 2012 میلادي کال تر دوهمو شپږو میاشتو د چک د پوځیانو شمیر 1500 ته راښکته شي. چک اوس مهال په افغانستان کې 1200 عسکر لري چې اکثر یې په لوګر کې د ولایتي بیرغونې د ډلې غړي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اوري. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرۍ ضد شپږ پولیس او یو ولسي وګړی د ثبت شوي ویډیو له مخې د یوه بې وسلې ځوان په وژلو تورن کړل. څارنوال محمد خان پریړو وای چې ټولو اوو واړه کسانو د سړی وجلو او ترهګری تورونه نه دي منلي. په پاکستان کې د امنیتي کسانو په وړاندې داسې قانوني او حقوقي کړنې ډېرې لږې بیلګې لري. په کراچۍ ښار کې د رواني میاشتې په لومړیو کې د سرفراز شاه د وژلو ویډیو په پرله پسې توګه په تلویزیونونو خپرېدله چې د خلکو د سختې غوسې سبب شوه. پریړو زیاته کړه چې قاضي به نن دغه دوسیه واوري او په دوسیه کې درج شوي تورونه د مرګ سزا له ځانه سره لري. برتانیا وای ایران د اټومي کوپړیو یا سرګلولو دوړون کو میزایلو په ګډون د بلستیک توغندۍ او راکټونو پټې آزموینه کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د دغه هیواد ولسی جرګې ته وویل چې د آزموینې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمن پرست دا رد کړه چې ګواکې هیواد یې د اټومي کوپړیو وړونکې توغندۍ آزمویلې دي، خو ایران وایي چې دوی په لس ورځنیو پوځي مانورو کې وړمه ورځ یعنې د سېشنبې په ورځ له ځمکې نه ځمکې ته ویشتونکې توغندۍ آزمویلې چې تر 2000 کیلومترو لری واټن وشتلی شي. د یمن په جنوب کې د زنجبار په ښار کې په جګړې کې د حکومت لږ تر لږه شپږ ویشت پوځیان وژل شوي او په القاعده پورې د مربوطې وسلوالې ډلې هم اوولس تنه وژل شوي دي. دا جګړه د یمن په جنوب کې د زنجبار په ښار کې د یوه لوبغالي د نیولو پر مهال وشوه. د اپوزیسیون ډلې چارواکي وایي تر 300 ډېر حکومتي سرتیري ټپیان شوي دي. حکومتي مسؤولان تر اوسه نه دي پیدا شوي چې پر دې رپورټ نظر څرګند کړي. د یونان د پارلمان غړیو په لږ توپیر د نوي مالی پروګرام ملاتړ وکړ. د پارلمان 155 غړیو د 138 غړیو په وړاندې د صدر اعظم جورج پاپاندریو د حکومت وړاندیز ومانه. په دې ډول به تر 2015 میلادي کال پورې د یونان حکومت 30 میلیارد یورو وسپموي. پاپاندریو تر رای اچولو مخکې د رایو د اهمیت په اړه وویل:
Γι' αυτό και πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε την κατάρρευση της χώρας.
دی وی موږ باید په هر بیه چې کیږي هیواد له ماتې وژغورو. موږ باید هر وخت وتوانیږو چې دا امکانات پیدا کړو چې د حال او راتلونکي په اړه بحث وکړو، خپلې مخې ته پرتې تېروتنې چې د سمېدو اړتیا یې شته سمې کړو، او کله چې یو نوښت اړتیا وي باید په هغه لوري ګام واخلو. ډېر کسان بهر اعتراض کوي ځکه چې دوی په حقیقت کې له بې عدالتۍ ځورېږي. دوی رښتیا هم ځورېږي. د نورو مظاهره کوونکو بیا د دې لپاره جذبه سړیږي چې همداسې عادت شوي دي. په یونان کې 8 ساعت عمومي احتساب روان دی او له مرکز اتن څخه د شخړو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. اعتراض کوونکي وایي چې له نویو پریکړو سره به مالیات زیات شي. د امریکا ولسمشر وویل د معمر القذافي د رژیم پر ضد د ناټو عملیاتو د هغه واک ډیر کمزوری کړی دی، خو باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې ژورنالستانو ته وویل د دې ماموریت هدف ته هغه وخت رسیدلی شو چې قذافي واک پرېږدي.
There is no doubt that Gaddafi stepping down from power is
the way the nadiwali ټولنې له نظره پرته له شکه چې د قذافي استعفا دا معنا لري چې د دې ماموریت ابتدایي هدف ترلاسه شوی دی او هغه د لیبیا د خلکو ساتنه ده. بل ورته د فرانسې پوځ وایي چې د پراشوت لارې د قذافي د حکومت پر مخالفانو وسلې ویشتلې دي. وبخې ویشلې دي. فرانسه د ناټو په غړو هیوادونو کې لومړی هیواد دی چې ښکاره وایي د قذافي مخالفانو ته یې وسلې ورکړې دي. او وروسته خبر ده چې ټاکل شوی ده چې د امریکا مشرانو جرګه نن د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر په توګه د جنرال ډیوډ پیټریس د ټاکنې په اړه رای ورکړي. تمه ده چې نوموړی به په اسانۍ سره تایید شي. 58 کلن پیټریس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوړ رتبه قومندان دی 10 کاله یې په پوځ کې تیر کړي دي. پیټریس هغه وخت ښه وپېژندل شو چې پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش په 2001 میلادي کال کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو قومندان وټاکه. جنرال پیټریس له عراق نه د ډېر شمېر امریکایي پوځ په ایستلو کې هم رول لري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدل کېدی شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د افغانستان ماموریت ښه پر مخ درومي، خو تر اوسه هغې مرحلې ته نه یو رسېدلي چې په دې هېواد کې د بریالیتوب اعلان وکړو. د افغانستان د راتلونکي په اړه د دې هېواد د ځوان نسل د هیلو په اړه د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب درته خپروو. د افغانستان د مشرانو جرګې یو هیئت چې پر ختیځو سیمو د پاکستان له لوري په وروستیو بریدونو کې ولسي وګړو ته د اوښتو زیانونو په اړه د څېړلو لپاره کونړ ته تللی وایي چې په دغو بریدونو کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې.
22 کسه بیګناه خلک شهیدان سوي په دې کې چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي او 40 نفره زخمیان لرو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د دوه برمته فرانسویانو د خوشي کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو خبره رد کړه. یو شمیر افغانان له دولت څخه غواړي چې په بازارونو کې د ماشومانو لپاره د پوځي سامان آلاتو پر خرڅلاو د بندیز ولګوي. د دې او ځینو نور موضوعاتو په اړه راپورونه دغه راز د ستاسو د ورکو شو اعزانو د علت د پروګرام تر څنګ درته خبروو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان ماموریت ښه پر مخ درومي او القاعده شبکه تر ډیره ځپل شوې ده. باراک اوباما سره له دې چې په افغانستان کې د بریالیتوبونو خبره وکړه، د هم وویل چې هغې مرحلې ته نه یو رسېدلی چې په دغه هیواد کې د بریالیتوب اعلان وکړو. د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا د افغانستان په ماموریت کې بریالۍ ده او د القاعده شبکه یې سخته ځپلې ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې مدوجه راټیټ شوې ده، نو موږ یوې انتقالي مرحلې ته اوښتي یو. البته ولسمشر اوباما دا هم وویل چې هغې مرحلې ته لا نه یو رسېدلي چې په دغه هیواد کې بریالي توپ اعلان کړو. باراک اوباما په واشنگتن کې خبري غونډې ته دا هم وویل چې د امریکا ملي ګټې په دې کې خوندي دي چې افغانستان له ماتې سره مخامخ نشي، ځکه چې دا ماتې به بیا القاعده ته لاره هواره کړي چې ځان سره جوړ کړي. خو اوباما ټینګار وکړ چې پر القاعده شبکې به فشار ته دوام ورکړي. امریکایي ځواکونه توانېدلی دي چې القاعده سخته وځپي. ښکاره ده چې د اسامه بن لادن د وژلو مسلې ته توجه زیاته وشوه، خو تر دې عملیاتو مخکې هم موږ د دې شبکې د منځنۍ کچې او لوړې سطحې یو شمېر مشران له منځه وړي وو. اوس القاعده د عملیاتو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. د ارتباطاتو په برخه کې ستونزې لري او په اقتصادي برخه کې مشکلات لري، او موږ د هغوی پر ضد خپل فشار ته دوام ورکوو.
And we are going to keep the pressure on.
د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پر دې متمرکز دی چې القاعده بیا د توان پیدا نکړي چې پر امریکا برید وکړي او د افغانستان امنیتي چارې افغانان په خپل غاړه واخلي. باراک اوباما وویل
We can be successful in our mission which is narrowly drawn and that is to make sure that al-Qaeda cannot attack the United States of America.
موش په خپل ماموریت کې بریالي کېدای شو. دا ماموریت محدود دی او هغه دانه چې ډاډه شو چې القاعده بیا پر امریکا، امریکایانو، زموش پر متحدانو او د سمندر پورې غاړه زموش پر شتمنیو بریدونه نشي کولای، همداراس ډاډه شو چې یو افغان حکومت ولرو او افغانان خپل امنیت په خپل خوندي کړي. له دې سره به موږ په خپل ماموریت کې بریالي
یو. in those missions.
اوباما زیاته کړ چې امریکا به دغه غوښتنې تر لاسه کړي، ځکه چې امریکایي پوځان هلته ډیره خواري کوي او د عسکرو دغه هڅې دي چې یو شمېر پوځان بیرته امریکا ته راولو. ولسمشر اوباما تیر اونۍ اعلان وکړ چې تر راتلونکي اوړي به 3000 امریکایي پوځان بیرته امریکا ته انتقال کړي. د دغه دلیل سره به د روان میلادي کال تر وروستیو امریکا ته ستنشي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د غراز د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د وسلوالو طالبانو وروستي حمله ته په اشاره چې په نتیجه کې دولسنه پولیس او ملکی وګړي او د غراز نه برید کوونکې ووژل شو، ویل چې دغه سی بل قوا پیښې د معنا نه لري چې دا ډول حمله دا ډول پیښې به نه تکرارېږي. هغه ویل کابل نن ورځ تر بلې هر وخت ډیر امن دی. د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د وروستي حمله په اړه لویدیځو ورځپاڼو هم ډېرې تبصرې خبرې کړې دي. اجمل ان دغه ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي راوړوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د کابل پر کانټیننټل هوټل د وړمې شپې د برید په اړه وایي د حکومت په درنو وسلو سنبال مخالفین له سختو امنیتي تدابیرو تیر شول، د کانټیننټل هوټل ته ننوتل او لږ تر لږه په هوټل کې لومړی دوه درنې چاودنې وکړي. بریدونو وروسته په هوټل کې د ننوتو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو بڼه خپله کړه او تر هغې دوام وکړ چې برید کوونکي د افغان او ناټو ځواکونو د مځکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې له منځه یوړل شول. نیویارک ټایمز وایي دا بریدونه د ولسمشر باراک اوباما له هغه اعلان یوه اونۍ وروسته کیږي چې غواړي په روان کال کې تر ډیر زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې ټاکل شوې را روانه میاشت یو شمېر سیمو د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان چارواکو ته وسپارل شي، دا بریدونه د دې څرګندوي دي چې امنیتي وضعیت په نورو سیمو کې څه حتی په کابل کې هم د ډاډ وړ نه دی. ورسپانه د ناټو د یو ویان له خولې وایي چې د ناټو الوتکو د چهارشنبې د ورځې په پیل کې سهار وختي درې وروستي برید کوونکي د کانټینینټل د هوټل پر بام په ډزو وویشتل. پر دې درې کسانو سربیره دوه تنه برید کوونکي هماغه د بریدونو د پیل پر مهال د هوټل د افغان ساتونکو په ډزو وژل شوي وو. یو تن بلې معلوم نه دی چې د ناټو که افغان ځواکونو لخوا وژل شوی. ورسپانه وایي کله چې جګړه سهار 5 بجې پای ته ورسېده نو افغان امنیتي ځواکونو ولیدل چې اته واړه برید کوونکي وژل شوي دي. نیویارکم زیاتوي سره له دې چې په کابل کې تر دې مخکینیو بریدونو ډیر تلفات اړولي خو پر کانټینینټل هوټل وروستی برید د مخالفو وسلوالو یو ستر او پیچلی برید و، ځکه دا هوټل د کابل پر یوه غونډۍ پروت دی او چاپیره ترې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. ورسپانه وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په درنو وسلو سنبال وسلوال په څه ډول د هوټل له دې امنیتي ترتیباتو او کمربندونو تیر شول. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې قومي رهبرانو د ولسمشر کرزي خلاف یو ائتلاف جوړ کړی و لیکنه خپره کړې او پکې وایي یو شمیر پخوانیو قمندانانو چې 10 کاله د مخه یې د طالبانو د رژیم په نسکورولو کې له امریکا او لویدیځ سره مرسته کړې وه د ولسمشر کرزي په وړاندې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړی. د وال سټریټ ژورنال په وینا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې دا ډول یو ائتلاف سړي ته د 90مې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال جوړې شوې ډلې ټپلې وریادوي. ورسپانه وایي د ولسمشر پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود، عبدالرشید دوستم او محمد محقق چې د قومي اقلیتونو استازیتوب کوي تیره اونۍ د ائتلاف اعلان کړ. ورسپانه زیاتوي دوی ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به ولسمشر کرزی د زیات واک او یا د واک د اوږدولو ادعا وکړي.
دو فرانسویان او د هغوی افغان ژباړونکی چې وړم کال په کاپیسا ولایت کې برمته شوي و له برمته خوشې شول. افغان او فرانسوي چارواکو د دغو دو فرانسویانو د روغتیا ډاډ ورکړی او دوی به نن فرانسې ته ورسیږي. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
دو فرانسوي خبریالان چې له 1.5 کال راهیسې په افغانستان کې برمته و نن فرانسې ته رسیږي. هرف غیس کیوري او سټیفن تاپونیر چې د فرانسې له دریم تلویزیون سره کار کاوه خپل افغان ژباړونکي سره د 2009 میلادي کال د دسمبر په 10مه وسلوالو برمته کړل. دوی چې کله برمته کېدل هغه وخت د کابل په ختیځ کې د یوه لارې د جوړېدو رپورټ ورکاوه. په کاپیسا کې د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مسؤول حجت الله مجددي آزادۍ رادیو ته وویل چې له دغو خبریالانو سره افغان ژباړونکی هم خوشي شوی دی. د فرانسوي خبریالان او د هغوی ژباړونکی د رضا په نوم خوشي شول او ژر په دغه دوه فرانسویان فرانسې ته واستول شي. څو دقیقې وروسته تر دې چې پرون غرمه مهال د دغو دوو فرانسوي خبریالانو د خوشي کېدو خبر خپور شو، د فرانسې صدر اعظم فرانسیس فالیون پارلمان ته وویل چې د دغو دوو خبریالانو روغتیایي وضع ښه ده او ژر به فرانسې ته راشي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند اسدالله حمیدي وویل چې دغه فرانسوي خبریالان د کاپیسا په لرې پرتو سیمو کې ساتل کېدل. د خوشي شوي خبریالانو روغتیایي وضع ښه ده. دوی ډېر وخت د سکین، غاین او شپې په غرنیو سیمو کې ساتل کېدل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الین شوپی د دغو دوو خبریالانو په خوشي کېدو کې د پیسو د ورکولو خبره رد کړه او ویې ویل چې ولسمشر حامد کرزي له دوی سره مرسته وکړه چې خوندي فرانسې ته ستانه شي. له دغو دریو خوشي شویو کسانو سره دوه نور افغانان هم شاوخوا 1.5 کال مخکې په کاپیسا کې وسلوالو برمته کړي وو چې هغه دوه نور مخکې خوشي شوي وو. مخکې په څو پیښو کې چې کله له بهرنیو سره افغان ژباړونکي یرغمل کوونکو برمته کړي وو هغوی یې ژوندي نه وو پریښي.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 چپو اوریدلای شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
وړاندې دی په دې اړه چې د افغانستان د البته او بخې د افغانستان د راتلونکي په اړه د دې هېواد د ځوان نسل هیلې او هوډ په یوه تحلیلي مطلب کې درته خبرو چې لندن چاپ ټایمز ورسپانې خپور کړی دی. دغه راز په دې اړه چې ولې د افغانستان په شمالي سیمو کې چې په مخکې یو څه نسبتا امن وي د ناامنۍ او پېښې زیاتې شوي، په دې اړه هم یو مطلب لرو. خو اوس به
د افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان له لوري د ورستیو بریدونو موضوع ته مخه کړو. په کونړ کې د پاکستاني مرمیو د لګیدو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو د معلومولو لپاره د مشرانو جرګې یو پلاوی اسدآباد تللی دی چې مشري د عامه سوکالۍ او مواصلاتو د کمیسیون مشر عبدالحنان حقویون کوي. حقویون پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت پاکستان ته د مرمیو ځواب ورنکړي نو دوی اړ دي چې وسلې ترلاسه کړي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اړه راپور لري.
د پلاوی مشر عبدالحنان حق ویون خبری غونډې ته وویل د دری وونیو پر مهال د کونړ په څلور ولسوالیو کې د پاکستانی فوزونو 1500 مرمۍ لګیدلې دي او په نتیجه کې 22 کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي او 40 تنه ټپین شوي دي.
تر اوسه پورې 1500 توغندي په کونړ ولایت باندې د پاکستان د فوج له طرفه توغول شوي دي چې ځینې په کورونو لګیدلي ځینې په بیابان لګیدلي. 22 کسا بیگناه خلک عام وګړي شهیدان سوي پدې کې چې ماشومان او ښځې هم کې شامل دي او 40 نفره زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم ښځې او ماشومان شته. 200 خوشه کورونه بے ځای شوي دي.
هغه ویل کومې ورځې څخه چې د پاکستان له لوري د هیواد پر یو شمیر سیمو باندې د توغندیو ډزې پیل شوي مشرانو جرګې له هماغې ورځې یاد بریدونه غندلي. له افغان دولت او نړیوالو یې غوښتي چې پاکستان له بریدونو منع کړي او یا هم د ډزو ځواب پر ډزو ورکړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
ولې کوم بالمثل جواب دوی ته نه ده ورکړل سوی او صرف د امنیتی ځواکونو لخوا سیل کیږي؟
حقوین ویل نړیوال ځواکونه مسولیت لري چې د افغانستان له ارضي تمامیت دفاع وکړي.
چې دا خارجان چې زمونږ په کورونو بمباری کولی شي، زمونږ په ودونو بمباری کوي او زمونږ د غټ غټ سلاویم دوی ځان سره وړلې او د افغانستان د حریم نه دوی باید دفاع وکړي. دوی یو مسولیت هم ده په دې تړون کې چې دوی راتلل دا ور سره لیکل شوی دي چې دوی به د افغانستان د حریم نه دفاع کوي.
هغه ویل که چیرته افغان او نړیوال ځواکونه پاکستان ته ځواب ورنکړي نو ولسونه او د هغوی استازي اړ دي چې د خپلو خلکو د دفاع لپاره ټوپک ته لاس کړي او پر جنگ پیل وکړي.
که چیرته دولت ناتوانی نو موږ به لکه پخوا مو چې ټوپک په غاړه کې وو د وطن په خاطر هم په غاړه کې پروتو دغه سناتوري موږ نه پاتې ده او موږ به بیا ټوپک راخلو د خپل وطن دفاع به کوو.
نړیوالو ځواکونو ویلي چې پر کومو ځایونو د پاکستان له لوري توغندۍ راځي هلته د دوی نظامي اډې نشته نو ځکه ترې پوره خبر نه لري. خو د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل نړیوال ځواکونه د کونړ په ناړۍ خاص کونړ اسمار او سرکانو ولسوالیو کې قوي نظامي مرکزونه لري چې په کومو ولسوالیو کې هر ورځ د پاکستان له لوري توغندۍ لګیږي.
ائتلاف د قواو د نماینده راغواړي چې ویل چې په هغه ځایونو کې چې مرمۍ لګیږي زموږ شتون نشته. اما دا صحیح خبره نه ده. زه دا ردوم. په سرکانو او په ناړۍ کې د دوی ډېر قوي پیسونه دي او په دواړو ولسوالیو کې ډېر زیاتې مرمۍ راغلي دي او ډېر تلفات موږ ته اړولي. زه نه پوهېږم چې ولې دوی دې نه بې خبري وو.
په پلاوي کې حاجي رفیع الله حیدري، حاجی محمد امین، لطف الله بابا او مولوی خالق داد بلاغی شامل وو چې قومي مشرانو، دینی عالمانو او دولتي چارواکو سره له لیدو وروسته ننګرهار ته لاړل.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان هم دغه راز پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ادارې ځینې داسې شواهد ترلاسه کړي چې د هیواد په ختیځو سرحدي سیمو د درنو وسلو په کیدونکو حملو کې د پاکستان د پاوز ښکیلتیا ثابتوي. د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د حملې له تېرو شاوخوا درې اونیو راهیسې روانې دي چې په نتیجه کې لسګونه عام وګړي وژل شوي او په سلهاوو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. د ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشل وویل په دغو حملو کې هغه مرمۍ کارول شوي چې یوازې له پوځ سره دي او وسلوال ورته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د یو شمېر ولایتونو ثبات یې هم له جدي ګواښ سره مخامخ کړی. په تېرو کلونو کې د افغانستان شمالي ولایتونه د نورو سیمو په مقایسه امن و، خو دا مهال پکې په حکومتي چارواکو، پولیسو او پوځیانو حملې زیاتې شوې دي. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور غټه کې جانقا الکوزه اوروي.
په تیرو کلونو کې د افغانستان شمال د نورو برخو په نسبت امن او آرام و، خو دا مهال پکې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه اوج ته رسیدلي. حکومتي چارواکي او استخباراتي مامورین وایي د مرکزی آسیا اسلامي بنسټپالي وسلوال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روزنیز مرکزونه لري او له هغه ځایه د افغانستان شمال ته ځي. د افغانستان د استخباراتو یو مامور چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وایي د د مرکزی آسیا دا وسلوال د افغانستان په شمال کې په زیاتو کلو او بانډو واکمندي او لسیمیزو طالبانو سره یو ځای شوې دي. ناتو چې غواړي د افغانستان په شمال کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري، د روان کړکیچ او شخړو له وجې زیاته اندېښنه لري. د افغانستان په شمال کې د جرمني شاوخوا زر تن عسکر ځای پر ځای شوي او ټاکل شوی چې د روان کال په پای کې دا شمېر عسکر خپلو مربوطو هیوادونو ته ستانه شي. تیره میاشت په شمال کې د پولیسو جکپوړه جنرال محمد داود داود په یوې ځان وژونکې حملې کې ووژل شو. په دې پیښه کې د افغانستان په شمال کې د جرمن ځواکونو قمندان جنرال مارکوس کنایپت او یو شمېر جرمن عسکر هم ټپیان شول. څه موده وړاندې د قندوز د امنیې قمندان په یوې ځان وژونکې حملې کې ووژل شو. د قندوز د امنیې قمندان سمیع الله قطره اسوسییټډ پریس آژانس سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د شمال په وژنو کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ او سیمهیزو طالبانو لاس دی. د دغو حملو او وژنو پلانونه ازبکان طرحه کوي. ښاغلی قطره وایي ځواکونو یې لس تنه چې غوښتلې ځان وژونکې حملې وکړي نیولي دي او دغه راز یې تیره میاشت 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم نیولي دي. د قندوز د پولیسو مشر سمیع الله قطره هم څو موده وړاندې له یوې ځان وژونکې حملې څخه بچ شوی و.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د راتلونکي په اړه د دې هیواد د ځوان نسل هیلې او هوډ په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې دي. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې راوروي.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغان پسرلی د پیاده سرتیرو تر عنوان لاندې د افغانستان د نوي نسل د هیلو او د بدلون لپاره د هغوی د هڅو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې په دې لړ کې د کابل د وزیر اکبر خان مینې د هغه مارکیټ د خاوند څرګندونې راخیستي چې یوې ځان وژونکې حملې لومړی منزل له خاورو سره خاورې کړ او پکې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شو. د مقالې لیکونکي وایي په دې حمله کې هیڅ کوم بهرنی مړ نه شو، بلکې د یوې افغان مسلکي کورنۍ چې یو ډاکټر، د هغه حقوق پوه میرمن او څلور اولادونه وو د دغه خونړي برید ښکار شو. د دغه سوپر مارکیټ خاوند ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دغه وژل شوي کسان د د مشتریانو. د هغه په وینا ډیر کم کتونکي په دې خبر دي چې دغه شان کورنۍ او خلک چې په افغانستان کې پانګونه کوي موجود دي، خو دا کتونکي یوازې تاوتریخوالی، طالبان، ځواکونه او په افغانستان کې خپره مایوسي ویني. د دغه کتونکو نظریه یوازې د افغانستان د تاریخ په ناخوالو او په دې هیواد کې د پوځي پوښښ پورې مربوطه ده، خو هغه خاموش انقلاب نه درک کوي چې طالبان ترې زیاته ویره لري. ټایمز ورځپاڼه د وزیر اکبر خان مینې په سوپر مارکیټ کې د وشل شو کسانو په اړه وایي دغه قربانیان په افغانستان کې د بدلون لپاره یو مخ په زیاتېدونکي ځواک دی او دا ځواک له ځان وژونکو بریدونو، هلیکوپترونو، د هر ډول مذهبي سخت دریځې څخه زیات پیاوړی او له پراخ نفوس نه برخمن دی. دا هغه پوخ هوډمن او عصري افغانان دي چې خپل هیواد ته راستانه شوي او غواړي د دې هیواد راتلونکی جوړ کړي. دوی د ښې حکومتدارۍ، د زغم او پوهنې غوښتونکي دي. دغه نوی نسل له بهر څخه د ژوند نوې طریقې او مهارتونه له ځانه سره راوړي او دغه ځوانان په دې ښه پوهیږي چې د دوی مزد یا اجوره یوازې خطر او ګواښ دی. ټایمز ورځپاڼه وایي دغه ځوان نسل د نوي افغانستان پیاده سرتیري دي. دوی دعاګانې کوي، کار ترسره کوي او خپل اولادونه د علم په رڼا ښایسته کوي او له هغوی سره مینه لري. دغه ځوان نسل له خپل کلتور سره یو ځای کیږي او د هغې درناوی کوي او د خپل هیواد د کرکټ ټیم په کامیابیو د خوښۍ نارې وهي. د انټرنیټ له لارې له نړۍ سره په تماس کې کیږي. د هندي فلمونو نیولې تر الجزیره تلویزیون او بی بی سي پورې رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي او خوند پرې اخلي. دا ځوانان خپل داسې هیواد ته بیرته راستنیږي چې په طبیعي زیر مشتمن او د چین او هند سیمهیزو مارکیټونو ته نږدې پروت دی. د مطلب لیکونکي وایي زه په دې ویاړم چې زه د افغانستان د دغه ځوان نسل چې د کورنیو جګړو او طالبانو له رژیم څخه د خلاصون په خاطر یې کورنۍ بې وطنه شوې وه غړی یم. د مقالې لیکوال وړاندې وایي د افغانستان د پرمختګونو په اړه په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي په کابل بانک کې د فساد اندازې او د نوې ډیموکراسۍ وضعیت ته په کتنې سره قضاوت کیږي. کتونکي یوازې د امنیت د ټینګښت لپاره زموږ په توانمندۍ غږیږي او زموږ د هیواد د ځوانانو استعداد او د افغانستان د پام وړ جغرافیایي موقعیت ته نظر نه کوي. د لویدیځ لپاره مهمه مسأله په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتول دي، خو زموږ لپاره دا اهمیت لري چې اوس افغانستان خپل د ریل لومړنی اوسپنیز خط لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او دغلته نړیوالو مارکیټونو ته لار راکوي. دا مطلب لیکوال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان نوی نسل غواړي نړۍ ته وښیي چې هیواد یې پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات لري. غواړي څرګند کړي چې د دې وطن ځوانان او پیغلې لوړو زده کړو ته چمتووالی نیسي، څو د خپل هیواد د اقتصاد په وده او کامیابۍ کې خپله ونډه ترسره کړي. غواړو نړۍ ته دا وښیو چې د سالنګونو په لاره یو تنکی ځوان په داسې حال کې چې توتان پلوري، څرنګه په خپل موبایل تلیفون کې د وروستیو هندي ډرامو په اړه خپلو دوستانو سره خبرې کوي. دا مقاله په پای کې لیکونکی وایي څه چې اوس ضروری دي هغه دا دي چې باید پر پوځي هڅو تمرکز کم وي، په افغانستان کې پانګه اچونه پراختیا عمومي او د دې هیواد زیربناوي ورغول شي. لیکوال وایي د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د ولسونو په څیر او زموږ د خپل کرکټ ټیم په شان د افغانستان سوداګري او خلک دې ته چمتو دي چې نړۍ حیران کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ستانځای له ننګرهار څخه د لوی څرنوالۍ له لوري د افغانستان بانک د رئیس عبدالقادر فطرت د نیول کېدو حکم یو ښه ګام دی څو د افغانستان په ملي اقتصاد د حرام خورو تسلط ختم شي. ډاکټر صفت الله روشنمل د خاص کونل د خارجي مساتو بې کیفیت کارونو له افغان ولس سره د نړیوالو مرستې بې اثره کړي. د خاص کونل د کانال استنادي دیوال په میلیونو افغانیو ورغول شو. مګر تېره ورځ یو کمزوري سیلاب د 60 متره په اندازه دیوال د حکیم آباد په کلي کې ونړاو. اتنیمی بجی دی مجاهد جواد به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې د امریکا ماموریت ښه پر مخ درومي، خو دی تر اوسه دې ته اماده نه دی چې د بریالیتوب اعلان وکړي. دوه فرانسوي ژورنالیستان چې له یو نیم کال راهیسې په کاپیسا کې برمته و نن فرانسې ته استول کیږي. چک جمهوریت غواړي چې له څلورو یوه برخه اسکر د راتلونکي میلادي کال تر دوهمې نیمایي له افغانستانه وباسي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرۍ ضد شپږ پولیس او یو ولسي وګړی د ثبت شوي ویډیو له مخې د یوه بې وسلې ځوان په وژلو تورن کړل. برتانیا وایي ایران د اټومي کوپړیو یا سرګلولو د وړونکو میزایلو په ګډون د بلستیک توغندیو او راکټونو پټې ازموینې کړې دي. د یمن په جنوب کې د زنجبار په خار کې په جګړې کې د حکومت لک تر لګه شپږ ویشت پوځیان وژل شوي او په القاعده پورې د مربوطې وسلوالې ډلې هم اوولس تنه وژل شوي دي. د یونان د پارلمان غړیو په لږ توپیر د نوي مالي پروګرام ملاتړ وکړ. د امریکا ولسمشر وویل د معمر القذافي د رژیم پر ضد د ناټو عملیاتو د هغه واک ډیر کمزوری کړی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا مشرانو جرګه نن د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر په توګه د جنرال ډیوډ پیټرس د ټاکنې په اړه رای ورکړي.
ازادي رادیو اوري. د 2014 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو ته د غوراوی په سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پرون په تاجکستان کې د فلسطین له فوټبال له ملي ټیم سره لوبه وکړه چې دا لوبه 0-2 په مقابل کې د افغانستان ملي ټیم د فلسطین ټیم ته بایلوده. لبلې خو د افغانستان تکواندو ملي لوبغاړي نثار احمد بهاوی، روح الله نیکپا، نیلا احمدی او همیرا د 2012 میلادي کال د اولمپیک لوبو ته د وټو په خاطر پرون مازیګر د آذربایجان باکو ښار ته لاړل. افغان تکواندو لوبغاړو اولمپیک لوبو ته د وټلو په خاطر د باکو لوبو ته د ښه چمتووالی خبر ورکړی او وایي چې له روحي او فزیکي پلوه
د 2012 میلادي کال د اولمپیک لوبو ته چې په لندن کې ترسره کیږي ډیری ورزشي برخو د ورتګ یا کوالیفای لوبي پیل کړي چې دا د څلور افغان تکواندو لوبغاړي نثار احمد بهاوی، روح الله نیکپا، نیلا احمدی او همیرا هم د لوبو ته د ورتګ په خاطر د چهارشنبه په مازیګر د آذربایجان باکو ښار ته تللي دي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي نثار احمد بهاوی چې له دې مخکې د روح الله نیکپا په ملګرتیا د 2008 کال په اولمپیکي لوبو کې برخه اخیستي د لوبو ته له خپل پوره چمتووالي خبر ورکوي او د بریا هیله مند
دی.
هیله مند یم چې وکولای شو ښه نتیجه واخلو. ان شاء الله هلکان او نجونې آماده یو. تقریبا سبان د درې میاشتې تمرین لرو. هر ورځ مو 15 ساعته تمرین کوو. له روحي او له فزیکي پلوه آماده یو او دې ته چمتو یو چې آذربایجان ته لاړ شو او د اولمپیک سهمیه ترلاسه کړو.
دوه نفر سهمیه بګیرو.
اخوا د نجونو په برخه کې نیلا احمدی چې د همیرا په ملګرتیا په دی لوبو کې برخه لري هله منه د څو وکولی شي د لندن اولمپیکی لوبو ته لار پیدا کړي.
نیلا احمدی استم.
نیلا احمدی هم د افغانستان د تکواندو د ملي تیم غړي. خپل تمرینونه مې کړي او هله منه يم چې وکولای شم له دې ځای نتیجه واخلم او د لندن اولمپیکی لوبو ته لار پیدا کړم.
د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون مشر ضیا الحق بخشي په وینا په دې لوبو کې نږدې 200 هیوادونه برخه لري او تمه ده د جمعې په ورځ د آذربایجان په پایتخت باکو ښار کې پیل شي. صفی الله ستنګزه، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغانان له حکومت غوړي چې د هیواد بازارونو ته د ماشومانو لپاره د لوبو د پوځي سامانونو د واردولو مخه ونیسي. د دوی په وینا د لوبو دا ډول سامانونه د ماشومانو په ذهنیت ناوړه اغېز کوي نو باید خرڅلاوې منع کړی شي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي د ماشومانو لپاره د پوځي لوبو د سامان آلاتو خرڅول قانوني بندیز نه لري او کورنۍ پخپله باید خپلو ماشومانو لپاره د لوبو دا ډول سامان آلاتو له اخیستو ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړئ. د ماریا صدیقي رپورټ ده.
په افغانستان کې ډیری ماشومان د لوبو لپاره پوځي سامانونه لکه ټانک، ټوپک او داسې نور کاروي. دغه سامانونه چې په بېلابېلو بڼو جوړ شوي د هېواد په بازارونو کې په کافي اندازه موجود دي، خو ډیری میندې او پلرونه له دې امله اندېښنه څرګندوي او وایي چې د لوبو د دا ډول سامانونو واردول د ماشومانو په ذهنیت منفي اغېزه کوي او پلورونکي باید د لوبو د دا ډول سامان له خرڅلاو څخه لاس واخلي. دوی له افغان دولت څخه غواړي چې د لوبو د پوځي سامانونو د واردولو مخه نیوای وکړي.
نو مې خایسته ده ټانکونه یا توپک یا نور جنگی موټرونه چې یا نور جنگی وسایل چې د ماشومان لپاره خیر خانه ځکه چې دوی په روحیه تاثیر کوي، بل اغېزه کوي. آینده کې هغوی سره مخته کېږي کېږي چې لوی سي بیا هم هغوی نه کار واخلي، اسان په جنگ شامل شي، په جګړه کې هغه نه کار اخلي. او ماشومان باید اول درس وایي، تعلیم وکړي او د هغې په ځای باید د ورزش سامانونو سره لکه توپ لکه نورو شیانو سره باید عادت وکړي.
په همدې اړه مې د کابل ښار په بازارونو کې له یو شمېر پلورونکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د لوبو د پوځي سامانونو خرڅلاو ډېر دی، نو ځکه دوی هم اړ دي چې دا ډول سامانونه وپلوري. په عین حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د ماشومانو لخوا د لوبو د پوځي سامان آلاتو کارول د دوی په ذهنیتونو کې تاوتریخوالی ډېروي. د پوهنې د وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پټمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې لړبندو چارواکو په ځانګړې توګه د سوداګرۍ له وزارت څخه د لوبو د پوځي سامان آلاتو د واردولو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
زمونږ هیله دا وي چې زمونږ محترم سوداګر دغه د لوبو سامان وارد نه کړي تر څو زمونږ کوچنیان د تاسې ویلارې ته چې هغه د دوی په ګټه نه ده نشي. او د محترم کورنیو څخه هم هیله ده چې دوی کوشش ونکړي او یا دغه بندیز ولګوي چې خپلو کوچنیانو ته دغه شیان وانخلي تر څو د جنګ مفکوره د دوی په ذهن کې ژوندی نه شي. لوبو داسې سامان چې د کوچني ذهن ته انکشاف ورکړي د هغوی دپاره انتخاب خدمت نه دی. تجارت د وزارت او د کورنیو شاخ د وزارت نه هیله کوو چې د دغسې شیانو په رانیولو او واردولو کې د موږ د هېوادوالو سره مرسته وکړي تر څو دغه شیان وارد نه شي.
بلخوا د سوداګرۍ وزارت وایي د لوبو د پوځي سامانونو خرڅلاو قانوني ستونزې نه لري او سوداګر هغه وسایل واردوي چې په بازارونو کې ډېر خرڅېږي. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت مرستیال انجینیر متصل کومکی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د کورنیو دنده ده چې خپل ماشومان وهڅوي چې د لوبو دا ډول سامان وانخلي.
د پلرونو د مشرانو وظیفه ده چې اول خدا سلا وانخلي. که چېرته سلا خرڅ نه شي موږ او تاسو د خلک وانخلو تاجر هغه سلا نه راوړي. بنا بازار بل رزق راځي. خواهش میده تجاران نو داره او دو ماشومان و دو مور و پلار نمده ځکه هغه باید پرین دي خپل ماشومان نور شیان لیو ته واخلي. د لوبو ډیر شیان شته بازار کې. هغه شیان که واخلي تاجر په خپل ذره سره مخامخي پاینده کې به کلم د شیان چې سلاوي او د لوبي هغه به بیرانو.
د ټولنیزو چارو یو شمېر کتون کې په دې باور دي چې د لوبو د دا ډول سامانونو کارول د ماشومانو په روحیه منفي اغېز لري او کورنۍ باید خپل ماشومان د لوبو د دا ډول سامانونو د کارولو پر ځای زده کړې ته وهڅوي.
پروند خوست ښار ګڼ شمېر دوکاندارانو پر وارداتي مالونو د ښاروالۍ له لورې د تجایی په نوم د لوړو ټکسونو د اخیستو پر ضد سوله ییز لاریون وکړ. دوی خبرداری ورکړ چې که دوی پر مالونو ټکسونه کم نه شي نو به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي او د ښار ټول دوکانونه به تړلې وساتي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
لاریون کوونکو چې شمېر سلګونو تنو ته رسېده د ملي اتڼو په بدرګۍ سره د ښار په واټونو کې تر ګرځېدو راګرځېدو وروسته د ولایتي شورا مخې ته راټول شول. دوی په خپلو ویناوو کې د ښاروالۍ ادارې ته خبرداری ورکړ که چېرې پر سوداګریزو مالونو لګول شوي لوړ ټکسونه راټیټ نه کړي نو د ښار سوداګر او دوکانداران به د ښار د ټولو دوکانونو او مغزو دروازې همداسې تړلې وساتي. په دې لړ کې څو تنو لاریون کوونکو خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
خیر جان منګل د لاریون هدف دغه دای چې دغه تجیی دومره لوړه شوی دو د شروالې تجیی چې هغه موږ د خوست دکاندارانو نشي برداشت کولای ځکه نشي برداشت کولای چې هغه خدمات چې شروالې پر موږ لرو هغه شروالې نه دی کې موږ د دولت نه د غوښتنه کو چې هغه خدمات چې موږ ته نه دی کې د زون پسد خلکای ګردز پکتیکا غزنا هغه تجیی چې ولته خوستکی باید دره کمی مینه وخسته شي د دولت دومره پساته ای دره آیا موږ به دغه کوچ پیسې جمع کوي تک دی بیا به خارج نتی ولیون خارجي مکرر شوی دی شروالون ټول کار په خو خارج کړي د افغانستان د اداره پسته چې نه وای موږ بنرو پسیدو می کارځي نه ولس مشر نه وخ مشخصه غوښتنه موږ دغاتو چې تر څو دی موږ هغه حقوق چې د ګردیز پکتیکا دی غزنی پکتیا هغه حقوق چې یو ته ورکی دي چې موږ تر نه کی موږ به تر دغه پر احتساب کو
شروالای موږ د پر هیڅ نو خدمات نه کړي چې موږ په مقابل کې ټیکس ورته په یو موټر باندې تر 16000 په 15000 پورې حتی په کارتن باندې 15 روپے اخري حدا یو نیم لک روپے هم کیږي په خپل سونځي دولت سره شریک کړي واسه نه کړي بس صلح امیز لاریون کو او د قانون هم بند کړي د خطر باندې چې د ولس زده حق پاتې ورسو څو پرې ټیکس کم کړای نه موږ به هیڅ قانون نه خلاصو خپل لاریون د ما ورکو
صلح کوون کو ویل په نور ولایتونو کې د خروالای اداره پر وريداتي مالونه باندې د تجایی په نوم ډېری کمی پیسې اخلي خو په خوست کې برعکس د یو موټر پر سر تر 30000 زیات افغانۍ اخیستل کیږي چې دا ملامتونکي ټیکس دکاندارانو او سوداګرو ته په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی بل خو د ولایت شورا مرستیال داود شاه مکنزوی هم د لارونکوونکو غوښتنې پر ځای وبللې او له خروالۍ ادارې یو غوښتل چې د ټیکسونو د اخیستو پر مهال د ټولنیز عدالت په پام کې ونیسي
و امر د چې د خوست خار ګنشمیر دکاندارانو پرون پر وارداتي مالونو د خروالۍ لوري د تجارتي د او بخیر ته تجایی په نوم د رول ټکسونو د اخیستو پر ضد سولهیز لارون وکړه وی ویل چې خروالۍ باید دغه ټکسونه کم کړي کنه دوی به ټول دکانونه تړلې وساتي په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ پای ته رسیږي خو تاسو راپورو د ورکو شو وازانو د لټې پروګرام ته
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا دې به هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان نټو دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزانو دوستان نټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه اس ایم ایسونه هم موږ ته را رسېدلي دي چې د نورو تلیفوني پیغامونو په څنګ کې باید تاسو ته خبره کړو ډېر به مو نه ځنډوو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243481 یو ورې بیا وایم 0000243481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست محترم اوریدونکو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې د هغه دوو محترم خويندو تلیفوني پیغامونه واورو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي
سلام علیکم سلمہ هم لغمان یو ورکشان پروګرام ته خپل پیغام بریدم سلمہ یو ورکشي ستاسو په نامه ده زبر دا کوم چې کی ما سره اړیکه قطع شي تیز شدن خوختنه کوم چې ازادي راډیو ته خپل پیغام پریدي او لمبر ماته ووایي چې زه یو شمېر ستونزه لکه خبر نه شم کولی چې خپل لمبر ووایم. خدای پامان.
ګرانې محترمې خورې، د تاسې تلیفوني پیغام مو خپور کړ. که د تاسې ورک شوی عزیز ازادي راډیو ته تلیفون وکړي، نو حتما به دغه تلیفوني پیغام د ازادي راډیو له لارې نه تاسو ته خپور کړو. اوس به بل تلیفوني پیغام د یو محترمې خور چې له کندهاره یې موږ ته رالیږلی دی واورو. دا هم په خپل تلیفوني پیغام کې خپل ورک شوی عزیز لټوي.
بلې، سلامونه امریکې د ازادي راډیو د ورک شوی عزیزانو خپرونې ته سلامونه وړاندې کوم. د کندهار څخه پښتنه یم. ما یو ماما دی چې په ایران کې دیش کاله کې چې په ایران کې ورک شوی دی. څوک یې ژوندې دی، څوک یې مړ دی، که اچھا ته پته وي. نوم یې امین دی، امین الله یې نوم دی، په امین مشهور دی. که اچھا ته پته وي یا زما ژغه وري، ما سره دی په دغه تلیفون شمیره زنګ وایي. صفر ناویا اته سوه اته اتیا دولس او نوي. خدای پامان.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، ل ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګاست. اوس به تاسو ته هغه دوه ټلیفوني اس ام اسونه درولم کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلې دي. اول اس ام اس داسې ازادي رادیو ته رسیدلې دی. د ورکو شو عزیزانو پروگرام ته سلامونه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته هم سلامونه وایم. د تاسو سلامونه ته وعلیکم سلام وایم. فرهاد الله منتظر د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالی د حکیم آباد د کلی څخه دا اس ام اس درلیکم. زما یو ماما په نامه د خان رسول چې د شمس الرسول او مشال ورور دی، د مولادات خوریه دی، د 25 کلونو رئیس نادر کړی. که هر چاته د په اړه معلومات او یا د خپل ازما د پیغام اوري، هیله ده چې په لاندې شمیرو لمونږ سره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره د غران ور مونږ ته داسې لیکلي دي. لومړی د تلیفون شمیره ده 0999935156. بل ده 0994545422. او بل د تلیفون شمیره ده و یو شپاک چلور یو دوا پینزه و. دبل اس ام اس هم چې له افغانستان موږ ته رسیدلی دی داسې پکې لیکل شوی دی. السلام علیکم، زه عبدالقادر د ازادي راډیو ټولو ګرانو محترمو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم چې دغه ګران ورور ته مونږه وعلیکم سلام وایو. دغه ګران ورور وای چې زه عبدالقادر د اسلام وراره، 12 کال کېږي چې په پاکستان حاجی کمپ کې د ما د ماماګانو له کور څخه بيدرک شوم. د ما د ماماګانو نمونه حاجی حسین احمد، غلام سخی او حمید الله دي. زمون کور په ایران کې و، قوم هزاره ده، او د ما یو ماما په غزنی کې اوسېږي، نوم یې سکندر، او د ما د ماما د زوی نوم مرتضایی ده. زه عبدالقادر د اسلام زویم او د جمیل اللطف مشتاق وراره یم. ګرانو محترمو دوستانو، که تاسو د ازادي راډیو نه د ما دغه لیک اوري، نو لطفا له ما سره په تورخم کې تماس ونیسئ. د ما د تلیفون شمیره ده 0 و و و 2 5 8 3 4 4 0 و. بلش مرده 0 و 8 4 0 و 3 3 1 1.
دتا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادم اومد
دا ورکو شو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه محمد خمان خبر کوم د کابل څخه. د زمونږ یو ورور دی چې نیمې سرحد دی او د فلان نیمې سرحد وطن دوست دی چې د دوه کاله کېږي ناداره کړی. هر کله چې زه په هغه څه معلومات وي مهرباني ده مشکل په دغو شمېرونو سره اړیکې ونیسي. 0 3 2 شپېته 14 شپېته 0 9 3 12 6 تاسو کولی شئ چې مونږ ته خبر راکړئ. عمر گل کوچم نظر نه شوم نیم یک دا پنځه یز کی کی وړه کړه کار چا ته معلومات 15 روپیه اجازه ور کوم کار چا ته معلومات دا کی په شمه را ده سی په اوس نه نه ویش پاتش پته شپه شپه ته درې مسلمان بار جما ده میرا باندې سر هر چا سر دا خوشم نیم نام نیم کی عمر گل ور دا کار چا ته معلومات دا په دې شمه را ده ما ته زنګ ور مخه ته ښه کوړ ده ودا نیو حالت شومنه څوارل سکال دی ته نامه د عبدالباقی چې د پلار نیو نشیر احمد مرحوم دی او د یکم نه حاجی فضل کرم دی او د مشرکان نه حاجی سلطان محمد دی کندهار ولایت استن بول د تر اون سوال یو شه در کی دی کندل سر دی کی چې د کور نه دره کوي کدی خپل د اعلان او دی ابل شو د حق معلومات لري پر دا نمبر چې ته مې دی زور سره دی تا و چې پاکستاني نمبر 0 3 0 1 1 4 0 1
د هلمند د ولایت د دریس ولسوالۍ د مالګیر د سپین جماعت اوسېدونکی. زما ورور نعمت الله 14 کاله تر مخ لا درک شوی دی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي. 0 3 0 8 5 5 5 5 یا په بل شماره 0 9 0 9 5 5 5 او خپل شیرینی دی 100,000 افغانۍ د دې شیرینی د هر چا کا مست معلومات راکې او من الله توفیق په احترام کامیاب اوسئ.
عبدالمجید د کوټه څخه خبر کوم. وی اخشه دا د ستار نیمیږي تا تقریبا د 50 کلو او اتکاله کیږي چې ورکته کچیر هر چا ته معلومات دي پر دې نمبر و دي مشتزنګوي 0 3 0 3 5 5 5 شمیره بیا 0 3 0 3 5 5 5 5
ما وی دی یو بګون دی غوزو کون دی د فراد ویله د بالا بلک د ولسواری نادرا کدی کچيري چې دغه پاک له کوم معلومات وی ما ته په دغه شماره زنګ وی 0 2 5 2 3 8 1 9 5 کار چا ته معلومات وی د په دغه شماره دی ما ته زنګ وی. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه رنی کوچای د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ د ببرک ثاني اړوند خطخیل د کلی اوسیدونکی. زما یو تر ورځ د پکتیا ولایت نه غزنی ولایت ته تللی دا درې کاله کېږي چې هغه رئیس هیڅ سوال حوال نه نوي او نوم یې زپار ده که چا ته په هکله معلومات وي موږ سره د دې شمېره تماس ونیسئ. 0 9 4 8 1 8 4 5 دته شمېره راوړې بیا 0 9 4 8 1 8 4 5
السلام علیکم. شاگردان عبد الله د کونړ ولایت څخه دی. آزادو راډیو د ورکوشو اجازه او خبرونه تخصل پیغام په زما خپل سلام وړاندې کوم. د آزادو راډیو ټول فوجي ولا تاسو ته دا غوښنه ده چې د چیز موضوع اسرائیل نامه ولدې حاجی محمد بن محمد مشه د کونړ ولایت د مرکز حاصل آباد د دم کلی سیزن کې یو د ښکاله کیږي چې د کور څخه مرو وسو د موږ هیڅ پته نشته. کچیر د زما ورو زما आवाज اوري ماته د دې شماره باندې زنګ وای یا داغی دوستان زما آواز اوری ما ته د ټلیفون شماره زنګ ووایي. زما د ټلیفون شمېره له 0 سلام علیکم. زه محمد اکبر د میدان وردګ ولایت د مس دولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور د فیض الرحمن په نامه د 14 کاله کېږي چې نادرکه ده. د ده په هکله که څوک ما معلومات لري نو ماته دې ورسره د دغو شمارو تماس ونیسي. 0　 0ױ 9 بله شمېره مې ده 0　 9 بار سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام. زه د میدان ښار اوسېدونکی یم، میدان وردګ ولایت. زما یو ورور د فیض الرحمن په نامه ده، 12 کاله کېږي چې نادرکه ده. به د ده په هکله څوک معلومات لري مهرباني دې وکړي چې دغو شمېرو د ما سره تماس کړي. 0　 0ױ 9 په دغو شمېرو د ما سره په تماس کې شي.
زه حکمت الله د میدان وردګ ولایت د مخیلو د کلي اوسېدونکی د ما یو ماما ده چې دا 9 کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی. پیغامیې دا دي چې په تندي یې شین خال او په لاس یې سپوږمۍ ده. ناګۍ نوم ده او اوس په شهور خپله په مناګي ده او نوم یې اصلي محمد انور ده. که چاته د ده په اړه څه معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. 0　 0└3 3 8 3 8 9 شماره یې بیا ښکارو. 0　0││3││8 8 9 سوله دی مشهور په مناګي ده. دا 9 کاله کېږي چې له کور څخه نادرکه شوی دی او غټه شیریني لري.
سلام علیکم. زه حاجی محمد یم، له ایران د رفسنجان خبر کوم. زه د کلات ولایت د خاکه افغان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ورور ده چې 15 کال ده، په نوم د ګلاب باندې ورک ده. که چاته پته یې په دغه شماره د ماته یو تلیفون وکړي. د ایران کوټ 0││0││3 9 14 2 2 8 10 د افغانستان شماره هم ده 0　0ױ 1 2 2 1.
الو السلام علیکم. زه شیخ احمد د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنت امر سلسله په تماس کې یم. علاوالدین په نامه د شرفالدین ورور د خالقدار زوی د حاجي آزاد خان اکا وراره دی. که څوک یې په اړه معلومات لري یا دی خپل زما زغه ولري نو په دغه شمېره کې موږ ته ټلیفون وکړي. 0　0││2 2 8 9 10 شماره به ځل بیا راته تکرار کړم. 0　0││2 2 8 9 10 که هر څوک په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. 4 لکه جایزه ده.
زه امان الدین مومند د کندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ د مومند د کلي اوسېدونکی یم. تاسو سره زه خبرې کوم. زما د یو ملګري زوی تقریبا 9 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. محمد انیف د محمد شاه زوی، کندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ د ناصرو د کلي اوسېدونکی. 9 کاله مخکې نادرکه شوی دی. که چیرې هغه زما آواز اوري او یا څوک د هغه په حق لمنې معلومات لري نو په دې شمېرو دې تماس پر 0　0││6 5 1 5 15 0　0““9 2 6 8 1 وسلام. ستاسو ورور امان الدین مومند.
زه رحم ګل د رحمان اولاد د کرغدل د کاغذ لکین نه ما درکوم. د ما یو ورور د 30 کاله زیات کم کیږي چې په راکه نظر په سوا ده غون چګول نه نیږي. په دې زمونږ راځو لري یا د مرګري مونږ راځو لري مونږ د پمدا اسمر زنګ وي. 0　0││5 8 0││6 5 2 8 او ګل دا به ورور مونږ ته زنګ وله وله ایراد نه چې په دغه نامه مونږ ته خبره ده خو د دې یو نور ما وانه چې د چېرې مونږ راځو لري دا د کسر ورور نوم واخلي او د ترنم دي.
زه محمد قاسم فوقان د هرات د ولایت نه خبره کوم. تېر یک شنبه یو دوست زنګ واله و په نامه د مسعودي خپلې دوست پلټۍ د ده څه په مهرباني څه علاوه کوچی و دې نمبر ته دې رنگ وو صفر او څو پنځه نه وي شپږ تیرا درو پنځوس دوه شپږ تکرار صفر او څو پنځه نه وي شپږ تیرا درو پنځوس دوه شپږ. سلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځ لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم. په دې هیله چې تر بل پروګرام پورې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، اس ایم اس راولېږئ او ایمیلونه موږ ته راوستوئ، خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.